دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم. نن د شنبه ورځ د امریکا غږ دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. زه سید سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم. د امریکا د سنا مجلس دوه برجسته او سناتورانو د افغانستان د سولې پر ارتباط یوه قانوني مسوده د بحث لپاره وړاندې کړې چې له مخې د امریکا کانګرس د دې صلاحیت لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د یوې احتمالي موافقې د لاسلیک کولو په صورت کې دغه موافقې عملي کېدل وڅاري. دا قانوني لایحه چې د افغانستان د دوامداره سولې د ضمانت تر نامه لاندې د بحث لپاره وړاندې شوې د سنا په مجلس کې د ډیموکرات ګوند غړي باب مینډز او د جمهوري غوښتونکو د ګوند غړي تد یانګ په ګډه لیکلې. که تصویب شي نو کانګرس ته به په افغانستان کې د سولې د موافقې د نظارت رول ور پر برخه کړي. د افغانستان د بیا رغونې د چارو لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش د دفتر یا سیګار په یو رپورټ کې راغلي چې د روان میلادي کال د جون او اګست په میاشتو کې د حکومتي ځواکونو په صفونو کې د عسکرو ترمنځ په بل باندې د ډزو پیښې زیاتې شوې دي. خو په دې رپورټ کې دا نه دي ویل شوي چې څومره عسکر وژل شوي او څومره ټپیان شوي او نه د افغانستان د دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه تبصره کړې. چین له پاکستان سره د اقتصادي کاریډور یا دالان د جوړولو پر پروژې تیره ورځ د یو لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماتي د انتقاد ته ځواب کې ویلي چې د امریکا تنقید بې ځایه دی او باید چې د واقعیت او افسانې ترمنځ فرق وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د جنوبي آسیا د چارو مرستیال میرمن الیس ویلز پنځشنبې په ورځ په وینا کې ویلي چې د کمربند او سړک د نوښت په نوم د پاکستان او چین د اقتصادي کاریډور پروژه ډیره پر مصرفه ده. ټوله ګټه چین ته رسیږي. د پاکستان حکومت به په پورونو کې ډوب کړي او اقتصادي ستونزې به یې له بده بدترې شي. په داسې حال کې چې په ایران کې له تیرو اوو ورځو نه د انټرنیټ خدمات بند دي، د متحده ایالاتو د خزانې وزارت د جمعې په ورځ د ایران په مقاماتو د فشار د زیاتولو په خاطر دغه هیواد د مخابراتو په وزیر جواد ازري جهرمی باندې بندیزونه ولګول. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د ایران په ټولو ښارونو کې خلک راپاڅېدلي دي او تر اوسه پورې څه د پاسه سل کسان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي او په سلګونو کسان امنیتي ځواکونو نیولي دي. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د عزل یا مؤاخذې په باب د کانګرس د استازو د مجلس استخباراتي کمیټي علني غونډې پای ته رسیدلې او ممکن چې د کرسمس له رخصتۍ نه مخکې د استازو د مجلس د قضایي چارو کمیټه رسمن د هغه د عزل د پروسې د پیل کولو پریکړه صادر کړي. د استخباراتو د کمیټې مشر اډم شف د جمعې پر ورځ په دې ارتباط اعلان وکړ. The witnesses have made it absolutely clear what the president did. شاهدانو او عیني گواهانو په ترګند او روخانو ته د حقیقت روخانه کړی دی چې جمهور رئیس څه کړی وو. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا له ولس نه د حقایقو د بټول په خاطر تبلیغاتي مبارزه پیل کړې. همدا وجه وه چې دې کمیټې ته د مربوطو اسنادو له سپارلو نه ډډه وکړه. د استازو د مجلس قضایي چارو د جرګې له پریکړې وروسته به د سنا مجلس ته د ټرمپ د عزل کولو او یا نازل کولو سپارښتنه وشي. یو روسیه قراردادي چې له خپلو څلورو نورو ملګرو سره یو ځای په سوریه کې د یو نیول شوي جنګیالي د شکنجه کولو او د هغه د سر د پرې کولو په حالت کې په ویډیو کې راښکاره شوی. کرملین وایي چې هیڅ ډول ارتباط سره نه لري، خو ګمان کیږي چې دغه روسي په جنوبي ښار سټافروپول کې له پولیسو سره کار کاوه او د روسیې د نظامي استخباراتو پخوانی غړی و چې د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ په سوریه کې د جنګ لپاره د ګریسلی واګنر په نوم د کرملین پورې مربوط یو شخصي شرکت د اجیر په توګه هلته لیږلی و. د عراق د حکومت په ضد ولسی مظاهرې روانې دي او پولیسو د جمعې په ورځ په بغداد کې درې کسان ووژل. د شیعه ملیشو او د رژیم د ځواکونو په ډزو کې تر اوسه پورې له 309 نه زیات کسان وژل شوي دي. په یو بل عربي هیواد یعنی لبنان کې هم د جمعې په ورځ مظاهرې روانې وې. مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ نښتې وشوې. دا خلک چې د سیاسي اصلاحاتو او بیروزګارۍ د ختمولو په خاطر راپاڅېدلي وو، پولیسو پرې هغه وخت ډزې وکړې چې د ماسپښین اذان کېده. د یوې هسپانوي محکمې قاضي په اروپا کې د تورو پیسو د سپینولو په کاروبار کې د لاس لرلو په جرم د سوریې د دفاع د پخواني وزیر رفعت الاسد او د 13 نورو پخوانیو لوړ پوړو ممبرانو د نیولو او محاکمه کولو غوښتنه کړې. رفعت الاسد چې د بشار الاسد سکتر دی له ډېرې مودې نه په پاریس کې له خپلې کورنۍ سره وژېږي او په سعودي عربستان کې د لومړي ځل لپاره یوه 19 کلنه ځوانه ښځه ریما جوفالی د موټر ځغلولو په سیالیو کې ګډون کوي او له نارینه سره به یو ځای سیالي وکړي. دا د دې سات خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. قدرمن اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونه کې هم واوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهوریت ریاست د یو شمیر ټاکنیزو ټیمونو د مخالفت سره سره په ډیرو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر بشپړېدو ته نږدې سوی. د انتخاباتو د سر ادارې د کمیسون څخه غواړي چې د نوماندانو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره هڅې وکړي. نور حال د اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د جمهوریت ریاست د یو شمیر نوماندانو د مخالفت سره سره چې له عمله یې لا هم په شپږ ولایتونو کې د رایو د شمیرلو او تفتیش بهیر ځنډیدلی، دا بهیر په پنځه ولایتونو کې مخ په بشپړېدو دی. د دغه کمیسون یو ویان میرزا محمد حق پرست د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تر تېرې شپې پورې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر په یوویشت ولایتونو کې بشپړ شوی او ټاکل شوی چې د نن ورځې تر پایه به دا بهیر په څلور نورو ولایتونو کې هم بشپړ شي.
ولایتونو کې بدبختانه چې اوس د ولایتي دفترونو دروازې بسته دي چې هغه عبارت د بدخشان، تخار، پنجشیر، جوزجان، سرپل او فاریاب شپږ ولایتونه دي. کوشش روان دی چې د ولایتي دفترونو د طریقه څخه د دغه مترزینو سره موږ تفاهم ته ورسېږو، البته تفاهم د قانون او اصولو په قالب کې، او موږ وکړای شو چې ولایتي دفترونه هم خلاص کړو.
د ټاکنو خپلواکه کمیسون د معلوماتو له مخې تر اوسه د پنځلس ولایتونو څخه د بیا شمیرلو او تفتیش نتایج کابل کې د دغه کمیسون مرکزي دفتر ته رسیدلي دي. د ټاکنو خپلواکه کمیسون د دوه اونۍ وړاندې د 3255 رایې چونې د محلونو د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر په څلور دېرش ولایتونو کې پیل کړی. خو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دولت جوړونې د ټاکنیز ټیم پرته نږدې نورو ټولو نوماندانو د دغه بهیر سره خپل مخالفت اعلان کړی او د خپلو ټاکنیزو ټیمونو څارونکي د رایو د بیا شمیرلو د بهیر څخه ایستلی دي. د جمهوري ریاست یو شمیر نوماندان د شاوخوا 300,000 هغو رایو د بیا شمیرلو او د ټاکنو د خپلواکه کمیسون د معلوماتو په مرکزي سیستم کې د شاملولو سره مخالف دي چې د ټاکنو په ورځ یا د بایومیټریک له کارولو پرته اچول شوي، یا د ټاکنو په ورځ د ټاکنو د وخت وړاندې او یا وروسته کارول شوي، او یا هم د رای ورکوونکو د هویت په اړه لازم اسناد نه لري. خو د ټاکنو خپلواکه کمیسون وایي چې قسم دغه کمیسون ته اوس هم یوازې هغه رای چې د بایومیټریک سیستم له لارې کارول شوي معتبرې دي، خو د کوکو رایو پاره کمیسون د پریکړې لپاره بیا هم شمیرنې ته اړتیا لري.
کمیسون د مشخص طرزالعمل پر اساس باندې او د ټاکنو د قانون پر اساس باندې دغه پروسه را پیل کړې ده، او په دې برخه کې هیڅ نوې استدلال قانوني د دغه مترزینو سره او همدارنګه د دغه یو شمیر کاندیدانو سره موجود نه دی چې مستند وي چې په کوم ماده د قانون او طرزالعمل د کوم بند پر اساس دغه غیر قانوني دی چې موږ قانون ته مراجعه وکړو.
د ټاکنو ساري ادارې، د ټاکنو د خپلواک کمیسون او د جمهوریت د ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ د همکارۍ اړتیا مهمه ګڼي او تمه لري چې کمیسون به د بیا شمیرلو او تفتیش په پړاو کې د دغه بهیر سره د مخالفو نوماندانو ملاتړ هم ترلاسه کړي. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سار د ادارې اجرایی رئیس یوسف رشید امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسون د ټولو ولایتونو د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش پرته پیلې کوي، اعلان کړي نو دغسې پیلې به نیمګړې پیلې وي.
فکر کوم که دا تکمیل نشي او کمیسون پایلې اعلان کړي، له حقوقي او تخنیکي پلوه کې نیمګړتیاوې لیدل کېږي، ځکه چې دا مرحله بیا په عمومي ډول باندې په ټولو مرکزو محلاتو باندې تطبیق وړ نه ګرځي. هلته هم د بیا شمیرنې مرحله چې کاندانو لپاره مهمه ده، هغه تقریبا په سیستم کې نه شاملېږي. نو دا خپله یو تخنیکي او حقوقي تشه رامنځته کوي. هیله مند یو چې کمیسون وتوانېږي تر څو له کاندانو او ټکټونو سره جوړجاړي تفاهم ته ورسېږي چې هغه تخنیکي مراحل هلته هم بشپړ کړي او وروسته له هغه نه لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
افغانستان کې د تلې شپږمې ورځې د جمهور رئیس د ټاکنو اوس شاوخوا 55 ورځې تیرې شوې، خو لا هم د دغو ټاکنو لومړنۍ پیلې نه دي اعلان شوې. د ټاکنو خپلواکه کمیسون د پیلو د اعلان پر لپسې ځنډې له د تخنیکي ستونزو سربېره د نوماندانو لخوا د ټاکنو په بهیر کې لاسوهنه ګڼي. د کمیسون چارواکي وایي چې که په شپږو ولایتونو کې د دغه کمیسون تړلي دفترونه پرانیستل شي، نو ژر به د ټاکنو لومړنۍ پیلې اعلان کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیر یوه کال کې د اداري فساد په تور د پولیسو 15 شپږ ویشت منصوبین نیولي او عدلي او قضایي بنسټونو ته یې معرفي کړي دي. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس په دې موده کې د کورنیو چارو وزارت 102 ملکی منصوبین هم د اداري فساد په تور نیولی دي. ممتاز بهیر په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په یو کال کې د دغه وزارت نږدې 100 منصوبین د اداري فساد په تور نیولی او د تحقیقاتو لپاره اړوندو بنسټونو ته معرفي کړي دي. د دغه وزارت ویاندې مروه امینی امریکا غږ ته وویل په نیول شوو کسانو کې 1526 د پولیسو منصوبین هم شامل دي چې په بیلابیلو برخو کې په فساد کې ښکیل وو.
هر هغه منصوب مو چې په فساد کې ښکیل وي یا شک پرې شوی وي او یا هم خلکو ترې شکایت کړی وي په هر برخه کې چې وي د کورنیو چارو وزارت امنیت داخلي ریاست ته به دوی معرفي کیږي او د تحقیق له بشپړېدو وروسته به دوی قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي. په تېر یو کال کې د کورنیو چارو وزارت 1526 د پولیسو منصوبین نیولی دي چې دوی په بیلابیلو برخو کې په فساد کې ښکېل وو.
اغلی امینی زیاده کړه چې په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو دراوستلو لپاره د وزارت د پولیسو په اړه د خلکو د شکایتونو د اوریدو یو مرکز هم جوړ کړي چې پکې هم مهاله شکایتونه ثبتېږي او ورته رسیدګي کیږي. هغه په روان کال کې د کورنیو چارو وزارت په تدارکاتو، لوجستیک او بشري منابعو کې اصلاحات او همداشان د خیالي پولیسو د ستونزې د حل لپاره د ټولو پولیس ترتیرو، پوسټو او بیسونو ثبتول، د شفافیت او اصلاحاتو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت له مهمو اقداماتو څخه یاد کړل. د نظامی چارو کارپوهان د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر رهبرۍ کې بدلون د پولیسو پولیکو کې د اصلاحاتو لوی لامل ګڼي. د پولیسو پخوانی جنرال هایګل سلیمان خیل امریکا غږ ته وویل
دا رهبری وتوانیده چې په سپوبو کې اصلاحات راولي ان تر قدمه دی ولسوالۍ پورې، قومندانۍ دی ولسوالۍ پورې، خصوصا زیاتره فساد چې موجود وو په د کابل په امنیتي حوزو کې موجود وو، په مدیریت د جنایي کې هم موجوده، په تروریزم کې ډېر فساد موجود وو. د کې یو څه اصلاحات راغلل چې د افغانستان د پولیسو په ارګانې ډېر قوي مثبت تاثیرات غوړولي دي.
خو جنرال سلیمان خیل زیاته کړه چې لا هم د کورنیو چارو وزارت په ځینو برخو کې لکه امنیتي حوزې په ځانګړي ډول د جنایي جرمونو، تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې په څانګو کې جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د سارې ادارې یا سیګار په تازه راپور کې د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو دراوستلو ستاینه کړې ده. سیګار په خپل راپور کې د کورنیو چارو وزارت لخوا په 22 ولایتونو کې د مسلکي او ژمنو امنیه قمندانانو ګمارل او له فساد سره د مبارزې په برخه کې ورته روزنه ورکول، د تدارکاتو په پروسه کې شفافیت، له درنو جرمونو سره د مبارزې په برخه کې اقدامات، د اداري فساد پیژندنې لپاره د نویو میتودونو رامنځته کول او د جنسیتي برابرۍ په برخو کې پرمختګونه، د شفافیت او اصلاحاتو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت عملی شوي اقدامات یاد کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. په داسې حال کې چې د ټرمپ د ادارې اوسنی او پخواني چارواکي په دغه اونۍ کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ازل کېدو د تحقیقاتو په استعمایه غونډو کې شهادت ورکړ، جمهور رئیس او د هغه جمهوري غوښتونکي متحدین هغه تورونه ردوي چې ګوندې هغه د پوځي مرستو په بدل کې د خپل سیاسي رقیب په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د اوکراین په منځ کلنه جګړه کې 10,000 کسان وژل شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل سیاسي سیال جو بایدن د تحقیقاتو په شرط د اوکران د یو اعلان په بدل کې پوځي مرستې ځنډولې وي. روانه اونۍ څو کسانو شهادت ورکړ. د ټرمپ له متحدینو د هغه شخصي وکیل روډي جولیانی او د اروپایي ټولنې لپاره د امریکا سفیر ګورډن سارنډن څخه چې په اوکران یې د فشار اچولو کمپاین پر مخ بیولی و پوښتنې او ګرویګنې وشوې. د پنځمې په ورځ د ملي امنیت د شورا غړي فیونا هیل هغه وخت سانډلن ته خپله ناخوښي څرګنده کړه چې هغه د جولای په میاشت کې د جو بایدن د تحقیقاتو په بدل کې اوکرانیانو ته د سپینې ماڼۍ د یوې غونډې وړاندیز وکړ.
Because he was being involved in a domestic political errand.
هغه په یوې کورنۍ سیاسي مسله کې دخیل وو او موږ د ملي امنیت په یوې بهرنۍ پالیسۍ کې دخیل وو چې دغه دواړه موارد له یو بل سره بیل وه.
هل همداراز په داسې حال کې جمهوري غوښتونکي وترټل چې د ولسمشر د هغې هڅې دفاع کوله چې روسیا نه بلکې اوکراین د 2018 کال د ټاکنو تر شا وه.
This is a fictional narrative that has been perpetrated and propagated by the Russian security services themselves.
دا هغه خیالي قصه ده چې د روسي امنیتي ادارې پر مخ بیا او خبروي. حقیقت دا دی چې روسیا هغه بهرنی ځواک و چې په سیستماتیک ډول یې په 2018 کې زموږ پر دیموکراتیکو بنسټونو برید کړی و.
په ورته وخت کې جمهور رئیس ټرمپ په پرلپسې ډول پر خپله خبره ټینګار کوي.
This is the final word from the President of the United States. I want nothing.
دا د امریکا د جمهور رئیس وروستۍ خبره ده. زه هیڅ شی نه غواړم.
دا جمهور رئیس اشاره د چهارشنبه په ورځ د ساندلند د غواهی هغه ټلیفوني خبرو ته وا چې پکې ټرمپ هغه ته ویلی وو هغه د یو څه په بدل کې بل څه نه غواړي. دا هغه دریز دی چې جمهور رئیس او د هغه جمهور غوښتونکو متحدینو یې پرې تمرکز کړی دی. ساندلند وویل چې لټم سره د سپتمبر په 9 دغه ټلیفوني خبرې کړې وې، یعنی په هغه ورځ چې دیموکراتانو اوکراین ته د مرستو د درولو په اړه د پلټنو اعلان وکړ. دا ښایي خپل ځان ته د برأت ورکولو لپاره د ټرمپ هدف څرګند کړي، خو د څېړونکو په اند ښایي دغه ډول جزئیات د زیاتره امریکایانو لپاره مطرح نه وي. د جارج ټاون پوهنتون څخه هانس ناول وایي:
Is Trump for Ukraine or against Ukraine? What's happening exactly? That's difficult for most voters.
ایا ټرمپ د اوکرين پلوی یا مخالف دی؟ د زیاتره خلکو لپاره ستونزمنه ده چې په اړه پوښي. نو هغه به د پوهیدو لپاره پر خپل باوري منابعو حساب کوي. دیموکراتان به د دیموکراتانو سرچینو او جمهور غوښتونکو به د جمهور غوښتونکو سرچینو ته غوږ نیسي.
نظر پوښتنه کوي چې د دواړو ګوندونو پلویان وایي چې دغه پلټنې به د جمهور رئیس په اړه د هغه په نظر کې بدلون رانه والی. تاج امین یار، داشنا رادیو، امریکا غږ.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري. درنو ریدونکو، اسرائیل په فساد د هغه هیواد د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له تورنیدو وروسته بیلابیل غبرګونونه ښودلی دي. د هغه پلویان په دې باور دي چې تورونه سختګی دي، خو مخالفین بیا د استعفا غوښتنه کوي. نتنیاهو وایي د دې تورونو په وړاندې به مبارزه وکړي، خو دا معلومه نه ده چې دی به له تورنیدو وروسته څومره وخت په قدرت کې پاتې سي. نورحال په دې رپورټ کې واوري.
د اسرائیل صدر اعظم چې تر فشار لاندې دی، د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغې غبرګونو خود چې د اسرائیل لوی څارنوال د هغه د تورنیدو اعلان وکړ. نتنیاهو وویل:
نن ماښام موږ د درواغجنو تورونو او ناولو او جانبدارو تحقیقات سره د لومړي وزیر په وړاندې د کودتا د هڅې شاهدان یو.
نتنیاهو د رشوت، درغلیو او د اعتماد ماتولو په دریو قضیو کې چې له ډیره وخته پرې کار روانو تورن شوی دی. نوموړی اوس هڅه کوي څو خپلو پلویانو ته ووایي چې د هېواد ټول سیاسي سیستم په فساد او سیاسي تعصب ککړ شوی دی. هغه وویل:
زه فکر کوم تاسو کې دیشي ړانده اوسئ چې هغه غلطي ونه وینئ چې د پولیسو او څارنوالانو په تحقیقات کې روانه ده.
لیلان روسته د نتنیاهو پلویان سړکونو ته راووتل، څو د تورونو په وړاندې اعتراض وکړي. د هغه یو مینوال موتی کاسل وایي:
زه راغلم چې نتنیاهو ته ووایم چې ته به هیڅ وخت یوازې پاتې نه شي، او زه راغلم چې ووایم چې د دې خندونکې او مسخره کودتا عاملین بریالي نه شي.
خو ډیری اسرائیلیان وایي دا د نتنیاهو د استعفا وخت دی. اشیر بن داود یو مظاهره کوونکی وایي:
It is unheard of. It is unthinkable that the prime minister لومړی وزیر چې له بل مرغه د قانون په نقض تورن دی خپل کار ته دوام ورکوي. هغه به محاکمه شي، هغه به احتمالا زندان ته هم لاړ شي.
نتنیاهو چې د اسرائیل په تاریخ کې د خدمت کولو او تاریخ لري، ونه کړای شول سکل له دوو ټاکنو وروسته حاکم مطلب جوړ کړي. اوس د هغه د تورنیدو د هیواد رهبرۍ په برخه کې شته اندېښنې نورې هم زیاتې کړي دي. د پنجشنبې له اعلان وروسته د اسرائیلو پل شوی سیاسي سیستم نور هم ستونزمن شو، ځکه اوس نه نتنیاهو او نه هم د هغې نږدې سیال بینی ګانتس کولی شي د سپتمبر په میاشت کې له دویم ځل ټاکنو وروسته یو حکومت تشکیل کړي. ټاکل شوې ده دریم ځل ټاکنې د روان کال په پای کې وشي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
در نوریدونکو لتیری یوی اونی راهیسی په ایران کې د حکومت مظاهره روانه او انټرنیټي فعالیت لا هم فعال سوی نه دی. خو حکومت وایي چې په یو شمیر سیمو کې انټرنیټ فعال کړی دی. ایرانی چارواکو هیله ښودلې چې مظاهره پای ته ورسیږي. د بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان په مظاهرو کې د تلفاتو له کبله اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات په دې رپورټ کې واوري.
د ایران بسیج ملیشې وای چې د تیلو د بیې د لوړوالي په خاطر چې کومې مظاهرې پیل شوي د تهران په وړاندې د نړیوال جګړې معنی لري چې مخې نیول شوې ده. د ملیشو د مظاهرو پړه په واشنگټن، ریاض او اسرائیلو اچولې ده. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرې د نومبر په 15مه هغه وخت پیل شوې چې د تیلو بیې 200% لوړه شوه. یو شمیر مظاهره کوونکي نیول شوي هم دي. چارواکي وایي چې مظاهره چیانو د پولیسو ماموریت او د تیلو پمپونو سوځولي او دوکانونه لوټ کړي دي. د حکومت بسیج په نوم د ملیشو مشر سالر انوش وایي چې د حکومت پر ضد نړیواله جګړه په نطفه کې خونسا شوه. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو څانګه وایي چې پر مظاهره کوونکو باندې د مهماتو کارول د یو شمیر کسان د وژل کېدو لامل شوی دی. ایرانی چارواکو ویل چې 15 کسان وژل شوي دي، خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په دغه مظاهرو کې له سلو زیات کسان وژل شوي دي. شپږ ورځې وشوه چې په ایران کې انټرنیټي خدمات غیر فعال دي. ایرانی چارواکو دا کار پر مظاهره کوونکو د فشار له کبله کړی دی. د ایران د حکومت ویان علي رابی وایي امیدوار هستیم
چې شرایط فراهم بشه.
کلمنیو د دې زمينه برابر شي چې دا ناغښتل شوی اقدام پاتې ورسیږي او خلک انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کړي. هیله لرم چې پر اتلونکو دوه ورځې کې به دا کار وشي.
د ایران د مخابراتو وزیر محمد جواد آزاری وایي چې په یو شمیر سیمو کې انټرنیټ فعال شوی او په نورو سیمو کې هم د فعالولو هڅې روانې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په یو ټویټ کې لیکلي ایران دومره بې ثباته شوی چې پر خلکو انټرنیټ بند کړی چې د زور زیاتی په حق لڅونه وایي. بلخوا د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پمپیو هم ټویټ کړی او له ایرانانی غوښتي چې د تاوتریخوالي او د دوی په وړاندې د زور زیاتی عکسونه او معلومات ورسره شریک کړي. د معلوماتو لمخې د حکومت ضد مظاهره چې د تیر شنبې ورځ راهیسې پیل شوې دي لمنې 50 خرون ته غزیدلې ده. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.6 FM 100.5.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د کینیا حکومت د لومړي ځل لپاره د روحي ناروغیو په اړه یو ملي کانفرنس جوړ کړی دی. رایل امبو د نایروبی څخه رپورت را لېږلې چې نظرانه یوسف زیه تاسو لولې.
د کینیا حکومت د لومړي ځل لپاره د روحي ناروغیو په برخه کې یو کانفرنس جوړ کړی دی او د ملک نه د بیلابیلو برخو نه پکې ډاکټران، د روحي او ذهني بیماریانو کارپوهان برخه اخلي چې په ما ولس کې د روحي ناروغیو په اړه باندې پوهاوی زیات شي. په دغه کانفرنس کې ګډون کوونکې یو دیرش کلن اوټینیو وایي چې هغه په یو داسې کور کې لوی شوی دی چې د ماشوموالي نه ډیر زیات تشدد لیدلی و. هغه ویل چې هغه پلار هم په روحي ناروغۍ باندې اخته و او هغه به په کور کې وهل ټکول کول. دی وایي چې کېدی شي چې زما پلار ته دغه روحي ناروغي د نیکنه راغلی وي. هغه وایي چې د ده نیکه دویمه نړیواله جګړه لیدلې وه او کېدی شي دای لامل وي چې هغه په روحي ناروغۍ باندې اخته شوی و. اوټینیو وایي
He gave birth to 30 kids, so you can imagine what that village became with someone who struggled with such
a issue. Nobody could even identify him. او په اتیا ملسیزه کې د روحي ناروغیو په اړه باندې پوهاوه او یا دغه ناروغیو ته هیڅ پام نه کوو. زمانیکا دغه ناروغي خپل اولاد ته انتقال کړي. زه چې کله 15 کلنم زه په ډیره سخته روحي ناروغي باندې اخته شوم، ځکه چې د ماشوموالي نه مې په کور کې وهل ټکول او د تشدد چاپیریال ولیدو. اوټینیو چې وس په خپل باندې د روحي ناروغانو د پاره یو ټولنه جوړ کړې ده، هغه وایي چې په دغه ټولنه کې شاوخوا 200 کسان دي چې هغه هر اونۍ یو غونډه کوي او د خپل مشکلاتو چې د کور او د کار په ژوند کې ویني داغه پاړه باندې خبري کوي. دی وایي چې دغه ټولنې هدف دا دی چې د روحي ناروغۍ پاړه باندې خلک دی ول سره خبرو ته آماده شي او د علاج لپاره عملی ګامونه پورته کړي. ډاکټر رودی ایګرز چې د صحت د نړیواله ادارې سره کار کوونکی دی وایي
Mental health still maintains a neglected part of the global efforts
اوس هم د صحت په برخه کې د روحي ناروغي او ذهني ناروغي برخه ته ډیر لک پام کیږي. اوس هم خلک په دې حق لباندې خبرې نه کوي. هغه وایي چې په نړۍ کې دا وخت د 80% زیات داسې کسان دي چې هغوی په مختلفو روحي ناروغیو باندې اخته دي. په کینیا کې حکومت وایي چې هغوی غواړي چې د هغو خلکو سره مرسته وکړي چې په روحي ناروغیو باندې اخته وي، او هم دغه علت دی چې هغوی د لومړي ځل دپاره د روحي ناروغیو په اړه باندې دغه ملي کانفرنس جوړ کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، اوس دا راپورټ واوري چې د مصنوعي ذکاوت یو نوی سیستم چې د ماشومانو سره د ریاضي په زده کړو کې مرسته کوي واوري.
د انګلستان په دغه ښوونځي کې د ریاضي ښوونکو یو مصنوعي همکار پیدا کړی. د مصنوعي ذکاوت یو نوی سیستم له ماشومانو سره دغه مضمون په زده کولو کې مرسته کوي او د محاسبې له ختمېدو مخکې تېروتنې اصلاح کوي. جوړونکي وایي هدف یې د پیچلو محاسبو له اسانه کولو سره مرسته ده. دغه سیستم چې بلو ټیک نومیږي د ریاضي ښوونکي راب پرسویل جوړ کړی.
With Bluetech I'm trying to recreate that moment.
The Bluetech system باندې غواړم هغه لازم له سره جوړ کړم کله چې د کونکي د ریاضي په یوه عملی کار کوي او له مشکل سره مخ وي او خونکي راشه او صحیح ځواب ورته ووي. هغوی ته مثبت عکس العمل ورکړي او تشویق کړي او دوی درکړي چې زه دا عملیه کولای شم او زما ریاضي زده کیږي.
زده کوونکي هم دغه سیستم خوښوي او وایي له دوی سره د ریاضي په زده کړه او په امتحان کې د ښو نمرو لاخستو سره مرسته کوي.
It offers a wide range of questions that you might
ډیر زیات داسې پوښتنې کوي چې ښایي تاسو پکې مشکل ولرئ، او هم هغه پوښتنې سموي چې تاسو یې ښایي غلطی کړئ او هغه پوښتنې چې تاسو صحیح حل کړی دي. سیستم دا زده کوي چې تاسو سره څنګه مرسته وکړي چې په امتحان کې ښه نمرې ترلاسه
کړئ.
زما دغه سیستم ځکه خوښیږي چې ستاسو د پوهې له اندازې سره ځان عیاروي. فرق نه کوي چې تاسو په ریاضي کې څومره تکړه یاست، داسې نه ده چې یوازې په یوې ثابتې اندازې عیار شوی وي. د مختلفو کسانو لپاره په بېلابېلو سویو ځان عیاروي.
د هر ښوونکي په ټولګي کې شاوخوا 1.5 زده کوونکي وي او ښوونکي د وخت له لحاظه تر فشار لاندې وي. د مصنوعي ذکاوت دغه ښوونکي په چټکۍ سره کار کوي او ښوونکي ته د زده کوونکو د هڅو په هکله معلومات ورکوي. له دغه سیستم څخه د بریتانیې په تعلیمي نصاب کې له 1 to 14 کلونو ماشومانو لپاره کار اخیستل کیږي. ښاغلی پرسویل وایي دغه سیستم په دې خاطر جوړ شوی چې دوی د زده کوونکو د کارونو له ملاحظه کولو خلاص کړي او دوی ته ډیر وخت ورکوي چې له هر زده کوونکي سره د درس په زده کولو کې ډیر وخت تیر کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په کندز کې تر 600 زیات د چرګانو فارمونه جوړ شوی چې اوس مهال د دغه ولایت د غوښې ضرورت تر یو حده پوره کړی دی. ګل رحیم نیازمن په دې حقله له کندز رپورټ لري.
په کندز کې د غوښې لپاره د چرګانو د ساتنې کاروبار د پخوا په پرتله زیات شوی دی. د فارمونو څښتنان وایي چې له کله راهیسې له پاکستان څخه د حلالو شوو چرګانو واردېدل بند شوي، د دوی کاروبار ورځ تر بلې پرمختګ کوي. په کندز کې د چرګانو د فارمونو څښتنان وایي چې د غوښې لپاره د چرګانو د ساتنې او سوداګرۍ له لارې اقتصاد پیاوړی شوی دی. د کندز د چاردرې اوسیدونکي چې اوس مهال د چرګانو د ساتنې 12 فارمونه لري داسې وایي.
زه عبدالحق د کندز ولایت چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی یم. تقریبا 2 کاله را په دې خو ما د فارمداري کار شروع کړی. اول نه مې یو فارم او بیا پس یو بلم جوړ کړ. 200
کنه پاکستان د غټ چرګ سي بنسو نو په افغانستان کې سلکه یو کنه را په دې خو یو څه ګټه یو دغه لکه فارمدارانو ته حصہ برابر ده کیږي. مخکې لاغنه سیو نو پاکستان نه بغټ بلډر راتللې او دا فارمدارانو ته کوم خاص نتیجه نه ودی ګټه لاغنه. پاکستان بلډر بند سیو نو وس په کندوز کې او نور ولایتونو کې هم دغه سي د فارمونو کار لکه مخ پرشت کول باندې روان ده.
د فارمونو څښتنان وایي چې ک د افغانستان په داخل کې د وړو چرګوړو د تولید ماشينونه زیات شي او د دوی ضرورت پوره کړی شي نو زیات خلک به په کاروبار شي.
ان شاء الله سي او سبب پکې البته هر سړی نتیجه ځان ته ویني کنه ګټه به شي. نو یو فارم یو سړی جوړ کړي لکه شخصا ما یو فارم ور سره او وس په الحال دغه د الله فضل دی نه لس دولس فارم را سره دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت